پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. په دې خبری خپرونه کې امریکا د راتلونکي کال بودیجه کې افغان پاوز ته 300 میلیونه ډالر زیات ځانګړي کړي.
د افغانستان پاوز ته یو اطمینان دی د دوی تر وتلو وروسته د کومکونو د دوام.
د افغانستان چارواکو یو ځل بیا طالبان تورن کړل چې سولې ته نیت نه لري.
جنگ پلاوه او هغه خلک چې فکر کوي چې د جنگ د لارې نه دا ګټي هغه طالب دی او طالب مذاکرې ته تر اوسه پورې نه دی صحیح حاضر شوی.
پرون د پښتو ملي ورځ ولمانځل شوه. دې ژبې ته څومره کار کیږي؟
سو کلونو کې صرف په پېښور کې پښتو کې بزرګونو کتابونه په نثر کې چاپ شوي دي.
او د بلاروس سیاسي مخالفې د بلاروس د رژیم پر ضد نړیوال اعتراضونه ستایلي دي. خبرونه تموزه اسد الله لودین هر کله کوم تخنیکی چاره می رحمت صاپای مختوری. د خبرونه دویم نیمایی نور بس د پروگرام ته ځانګړی شوی. خو په پایل کې خبرونه
السلام علیکم. د مهمو خبرونو سرټکی. سربیره په دې چې د افغانستان او پاکستان اړیکې ښې نه دي بلل شوي، د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خپل افغان سیال حنیف اتمر ته د پاکستان د سفر بلنه ورکړې. د ننګرهار امنیتي چارواکي ادعا کوي چې په اچین ولسوالۍ کې 29 وسلوال طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې. او د بیلاروس د رژیم مخالف مشر سویتلانا تخانوفسکایا د دغه هیواد د زورواکي الکساندر لوکاشینکو د غندلو لپاره نړیوال ملاتړ وستایه. پوره خبرونه سربیره په دې چې په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان د اړیکو له سړخته خبرونه ورکول کیږي، د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خپل افغان سیال حنیف اتمر ته د پاکستان د سفر بلنه ورکړې. دا بلنه پرون په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان د شاه محمود قریشي په استازیتوب ښاغلي اتمر ته رسولې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي، له منصور احمد خان سره په ټلیفوني خبرو کې د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ په پیاوړتیا ټینګار وکړ. د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې غلی چې خغلی اتمر له سفیر منصور احمد خان سره په خبرو کې دا ټینګار هم کړی چې لښته فرصت باید په هیواد کې د دایمي سولې د ټینګښت لپاره کار واخیستل شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر داسې وخت شنبه مازیګر د پاکستان له سفیر سره غږېدلی چې څو ساعته مخکې د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب له پاکستان سره د سړو اړیکو احوال ورکړ او ویل چې کله هم له دغه هیواد سره اړیکې ښې نه وي. خغلی محب د هغو خبرونو په ځواب کې چې ګواکې پاکستان له ده سره د وروستیو څرګندونو په غبرګون نور اړیکې نه پالي دا خبرې وکړې او ویل چې که رسمن داسې څه پیښ شول بیا به د افغانستان دولت او ډیپلوماتیک مراجع د پاکستان ځواب ورکړي. د ننګرهار امنیتي چارواکي ادعا کوي چې په اچین ولسوالۍ کې 29 وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دا خبره د ننګرهار د امنیې قمندانۍ ویاند فرید خان رسنیو ته په یو پیغام کې کړې. هغه په اچین کې د عملیاتو او طالبانو ته د مرګ ژوبلې په اړه وویل،
د ننګرهار ولایت اچین ولسوالۍ پیښې سیمه کې د روانو عملیاتو پر مهال 13 وسلوالو طالبان وژل شوي او شپږ ټپیان دي. همداراز سړک ولسوالۍ کې هم دوه وسلوالو طالبان وژل شوي او درې تنه ټپیان دي.
وسلوالو طالبانو لا د ننګرهار د امنیې قمندانۍ د دغه ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د کاپیسا پولیس وایي په تګاب ولسوالۍ کې په یو کور د هوان د لګېدو له امله شپږ تنه وژل شوي او 10 نور کسان ټپیان دي. د امنیې قمندانۍ ویاند شایق شورش ازادي راډیو ته وویل، پېښه تېر ماښام شپږ نیمې بجې د تګاب ولسوالۍ په انارجوی کلي کې رامنځته شوې. دا ادعا کوي چې د هوان دا مرمۍ د طالبانو لخوا توغول شوې وه. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد بیا په خپل ټوټر باندې لیکلي، د تګاب د انارجوی په برید کې افغان پوځیان لاس لري او د هوان د مرمۍ په توغولو سره د ده خبره د واده د مراسمو له ګډونوالو اووه تنه وژل او درې نورې ټپیان کړي. د سیمې خلکو ویلي چې هوان د واده په مراسمو لګېدلی او اووه ملکیان یې وژلي دي. د بیلاروس د رژیم مخالف مشر سویتلانا تخانوفسکایا د دغه هیواد د زورواکي الکساندر لوکاشینکو د غندلو لپاره نړیوال ملاتړ وستایه. هغې پرون په لیتوانیا کې خبریالانو ته وویل چې د رایان ایرا هوایی شرکت د اجباري کښته کولو له کبله نړیوال ملاتړ ډیر څرګند دی. بلخوا د اروپا د ګڼو هیوادونو په پلازمینو کې پرون د بیلاروس له اپوزیسیون سره د نړیوال پیوستون د برخې په توګه مظاهرې وشوې. د پیوستون د دې نړیوالې ورځې غوښتنه د بیلاروس د اپوزیسیون جلاوطنه مشر سویتلانا تخانوفسکایا کړې. د پولند پلازمینه وارسا کې له مظاهرچانو سره د بیلاروسی خبریال رامان پراتسویویچ مور او پلار هم ملګری شول. د خبریال تیرونی د مینسک پر هوایي ډګر دیوی الوتکې تر جبري ناستې وروسته ونیول شو. مظاهرچانو چې د بیلاروس د اپوزیسیون سور او سپین رنګ بیرغونه له ځان سره وړل، د زورواکي الکساندر لوکاشینکو پر ضد شعارونه ورکړل. د چک جمهوریت پلازمینه پراګ تر څنګ د اوکراین پلازمینه کیف کې هم شاوخوا سل کسانو چې ډیری د بیلاروس وګړي وو په مظاهرو کې برخه واخیسته. برتانوي رسنیو راپور ورکړی چې د دغه هیواد صدر اعظم بوریس جانسن په یو لړپټ مراسمو کې له خپلې کوژدنې کاري سیمونز سره واده وکړ. د راپور له مخې دغه مراسم پرون ماسپښین د ویست منستر په کلیسا کې هغه وخت وشول چې لومړی کلیسا ته ورغلو کسانو ته له هغه ځایه د وتلو وویل شول. تر اوسه د بوریس جانسن دفتر د دغو راپورونو په اړه تبصره نه ده کړې، خو ډیلی میل او سن ورځپاڼو راپور ورکړی چې د صدر اعظم د واده مراسم د دیرشو میلمنو په حضور کې ترسره شول. بی بی سي هم د څو ورځپاڼو په حواله د برېټانیا د صدر اعظم د واده راپور تایید کړی. او په ترکمنستان کې د دولتي ادارو او شخصي کمپنیو مشرانو ته امر شوی چې د ولسمشر د پلار د مړینې د غمرازي لپاره خپل سرونه ورخی. د ولسمشر قربان ګولی بردی محمدوف پلار میالی ګولی بردی محمدوف یو متقاعد پولیسو چې د اپریل په 13مه د اتاتیا کلنۍ په عمر ومړ. د سرونو د خریلو او د یوې خاصې خولۍ د پسر کولو امر د څلوېښتو ورځو لپاره د تطبیق وړ ګڼل شوی و. د راپورونو له مخې حکومت همداراز له ځینو دولتي بنسټونو د څو مراسمو د ترسراوي لپاره پیسې هم ټولې کړې وې. د پلار تر مړینې وروسته ولسمشر بردی محمدوف په ډیرو مراسمو کې نه و لیدل شوی او پر ځای خپل زوی سردار چې د صدر اعظم مرستیال هم دی څو مراسمو له هغې ډلې د آس ملي ورځې نمانځغونډې ته استولې و. په ترکمنستان کې چې په خپلواکو رسنیو کلک بندیز لګول شوی، اکثر دا خبرونه په ځنډ راوځي.
تاسو کولی شئ دغه خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې ولولئ. پته ده azadiradio.com. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. داسې مهال چې امریکایي عسکر له افغانستان په وتو دي، متحده ایالاتو د دې هیواد لپاره په کلنۍ بودیجه کې $300 میلیونه زیات وړاندیز کړي. که کانګرس د جمهور رئیس جو بایدن لخوا وړاندیز شوې بودیجه تصویب کړي، متحده ایالات به د 2022 کال لپاره افغانستان سره په پوځي برخه کې $3.3 میلیارد مرسته وکړي. د امریکایي رسنیو د راپور له مخې دا پیسې به د افغان ځواکونو د تجهیز، تمویل او روزنې په برخو کې ولګول شي. بلخوا په مسکو کې افغان سفیر ویلي چې افغانستان چمتو دی چې له روسیې څخه هم وسلې وپیری. دا چې نور جزئیات څه دي، همکار مو دا موضوع تعقیب کړی، دا مهال استودیو سره وصل دی. له دې بوورو چې د دې موضوع نور جزئیات څه دي.
بلې لودین صاحب، که هم له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو لړۍ 25 کلنه بشپړه شوې ده، خو تازه د جمهور رئیس بایدن ادارې د امریکا کانګرس ته په خپل وړاندې شوي بودیجه کې د افغانستان لپاره $300 میلیون زیات په نظر کې ولی. د امریکا ټوله پوځي بودیجه $215 میلیارد اټکل شوې ده، چې 3.3 میلیارډ د افغان ځواکونو لپاره ځانګړي شوي. وړاندې دا پیسې $3 میلیارد وي. د امریکایي رسنیو د راپورونو پر بنسټ که دا بودیجه تصویب شي، نو د افغان ځواکونو د تجهیز، تمویل او روزنې په برخو کې به ولګول شي. د امریکا د دفاع وزارت چارواکو هم رسنیو ته ویلي چې امریکا غواړي د افغانستان څخه د وتو وروسته د افغان ځواکونو یوه داسې برخه ولري چې وشي کولی خپل هېواد په سم ډول باندې ساتنه وکړي. متحده ایالات داسې مهال په خپل پوځي بودیجه کې د افغانستان لپاره $300 میلیون زیاتوي، چې عملاً یې د سپتمبر تر راتلونکي 12 نیټې پورې له افغانستان د ځواکونو د وتلو لړۍ بشپړېږي. د افغانستان د بهرنیو ځواکونو په ځانګړي ډول د امریکایي عسکرو د وتو وروسته یوه اندېښنه د افغان ځواکونو مالي ملاتړ اوس شنونکي په دې اند دي چې د دې پیسو ډېرېدل ښایي چې امریکا د افغان ځواکونو روزنې او تجهیز ته ژمنه ده او غواړي د بهرنیو عسکرو د وتو پر مهال کومه پوځي تشره جوړه نه شي او افغانستان د کوم بل ګواښ سره مخ نه شي. د پوځي مسایلو کارپوه عبدالباری عارف سره ما په دې اړه باندې خبرې وکړې. هغه په دې اړه باندې دوه ټکو ته اشاره وکړه. لومړی دا چې د افغانستان لپاره یو سیاسي ډاډ دی چې امریکا یې تر شا ولاړ ده، او دویم یو خبردارۍ طالبانو ته دا هم دی چې که د سولې نه سرغړونه کوي نو امریکا د افغان ځواک روزنې ته دوام ورکوي. دوه وویل
تر ډېره بریده پرې سیاسي عمل بلل کېږي او دوی موخې تعقیبوي. یو دا چې د افغانستان پوځ ته یو اطمینان دی د دوی تر وتلو وروسته د کومکونو د دوام او یو ښه مورال دی چې ورکوي. د بل اړخ څخه داسې موقع ده چې امریکا د طالبانو سره په جدي چنو باندې د افغانستان د صلح په اړوند مصروف دي. دا د طالبانو لپاره هم یو خبرداری دی.
د افغانستان حکومت په ښکاره د دغه نویو پوځي مرستو د زیاتېدو په اړه باندې غبرګون نه دی ښودلی، خو کله چې جمهور رئیس بایدن له افغانستان څخه د خپلو ځواکونو د وتو مهالویش اعلان کړ، افغان جمهور رئیس ته د نویو اړیکو فصل وبالو او پرونې د ملي ټلویزیون څخه په خپره شوې وینا کې هم چې د کابل پوهنتون دننه د لوبې د بدلون د فرصت په نامه باندې یوې غونډې ته کړې دا خبره تکرار کړې ده چې افغانستان د بهرنیو ځواکونو له وتو نه وروسته د نړیوالو اړیکو یو نوي باب ته داخلیږي او کولی شي د ښه مدیریت په پایله کې پرې ښه ګټه واخلي. دا په داسې حال کې ده چې په روسیا کې افغان سفیر بیا ویلي چې افغان حکومت آماده دی چې له مسکو څخه وسلې وپیري. ښاغلی سید طیب جواد، تاسو خبری اژانس سره په مرکه کې دا خبره کړې ده چې روسیا هم باید د افغان ځواکونو په تمویل او تجهیز کې مرسته وکړي، په ځانګړي ډول د هغو هلیکوپټرو په ترمیم کې چې روسیې له افغانستان سره مرسته کړې او یا هم په افغانستان کې د روسیې د پخوا ساخت خشتره. هغه دا هم ویلي چې روسیا افغانستان غواړي چې روسیا یې هلته نظامي پیلوټان وروزي ترڅو د افغانستان په نظامي برخه کې دا هیواد وشي کولای پر اخلاص ولید.
کور ودان زموږ خبريال و چې ویلې امریکایي چارواکو د افغانستان د راتلونکي کال په بودیجه کې هغه هم د افغانستان د پوځیانو لپاره 300 میلیونه ډالر زیات وړاندیز کړی دي. امریکا په داس حال کې افغانستان په وته د چې دغلته په افغانستان کې هم مهاله د سولې هڅې روان دي او ورسره د جګړې ډګرونه هم تاوده شوې دي. روسل دې چې د طالبانو یو ولړپوري غړي افغان دولت د سولې پروسې په ګډوډولو تورن کړ، اوس افغان چارواکي وایي چې طالبان هیڅ د سولې نیت نه لري. د افغان ولسمشر د ملي امنیت سلاکار وایي طالبان د خبرو میز کې د ګډون اجازه هم نه لري. حمدالله محب دا څرګندونې پرون شنبه په یو ګډه خبري غونډه کې کړي. له دې وړاندې د طالبانو د قطر د دفتر یو غړي امیر خان متقی ویلی و چې افغان دولت د سولې بهیر له خان سره مخ کړی او په خبره یې د دوه تړون ته هم افغان حکومت ستونزې را ولاړوي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې اورو.
د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ملي امنیت سلاکار وایي د طالبانو رهبران د دې صلاحیت نه لري چې د خبرو میز ته حاضر سي. حمدالله محب د شنبه پورس په کابل کې د امنیتي او دفاعي بنسټونو له چارواکو سره په یوې ګډې ناسته کې وویل طالبان د خپلو بادارانو په لارښوونه عمل کوي.
جنگ پلاوه او هغه خلک چې فکر کوي چې د جنگ د لارې نه دا ګټي هغه طالب دی او طالب مذاکرې ته تر اوسه پورې نه دی صحیح حاضر شوی، ځکه چې په دې فکر او په دې باور نه دي چې مذاکره د دوی لپاره د حل لاره ده. دوی صرف جنگ پیژني او بل هیڅ نه پیژني.
ښاغلی محب د ترکیې ناستې ته په اشاره سره وویل دغه ناسته د حکومت له لوري نه بلکې د طالبانو د نه ګډون له امله ځنډېدلې ده. نوموړي زیاته کړه چې د دولت په عالي شورا کې د سولې په اړه بحثونه روان دي او د افغانستان او جمهوریت د دفاع لپاره د غشان د سولې پروسې د تعقیب لپاره د سیاستوالو ترمنځ سیاسي اجماع موجوده ده. دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو له مخې صلاح الدین رباني او د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار ویلي وو چې د دغه شورا په ناسته کې ګډون نه کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت رئیس احمد ضیا سراج په دې ناسته کې د طالبانو او القاعده پر اړیکو نیوکه وکړې.
رابطېشان با طالبان به مراتب فراتر از او چیزی است که
له طالبانو سره اړیکې له بحث پورته دي. طالبان او القاعده کورنۍ اړیکې لري او یو له بل سره خېخې کړې دي. طالبان د تروریستي ډلو چتر دی او په هیڅ صورت طالبان توافقنامې ته ژمن نه دي.
ښاغلی سراج زیاته کړه چې القاعده شبکه اوس هم لویدیځ ته یو ګواښ دی. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوهې د هوکړې یو مهم موارد له القاعده سره د طالبانو د اړیکو پرې کول وو. هڅه مو وکړه چې د افغان امنیتي مسؤلینو د وروستیو څرګندونو په اړه د طالبانو نظر هم له ځان سره ولرو، خو بریالي نه سو. خو څه موده وړاندې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دوی مرکچی پلاوی چمتو دی چې په دوحه کې د افغان حکومت له مرکچی پلاوی سره خبرې پیل کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوریدونکو وړاندې درته په خبرونه کې نور راپورونه هم لرو. دویم نیمایي کې را سره پاتې شئ. د ښځو په اړه نور بحث دی، ځانګړی پروګرام درته لرو. خو اوس د ورځې اقتصادي پیښې.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت د کرنې له پراختیايي صندوق نه بزګرانو ته د 1.1 میلیارد افغانیو وړو پورونو هوکړلیک لاسلیک کړ. د دې وزارت وین اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته ویل، دغه هوکړلیک له مخې به د کرنې پراختیايي صندوق په افغانستان کې د 5 بانکونو په وسیله بزګرانو ته پورونه ورکوي. د ښاغلي رستمی په خبره د وزارت د ارزونې له مخې اوس مهال شاوخوا 4000 بزګران په افغانستان کې د پورونو د اخیستو په شرایطو برابر دي، چې په دې کې مېرمنې هم شامل دي. د کرنې وزارت د معلوماتو له مخې دغه هوکړلیک مخه د افغان بزګرانو په سامدسیا کې دل دي. په لغمان کې کورونا ځپلو او د طبیعي پیښو له امله زیانمنو بزګرانو سره نن نغدې مرستې وشوې. د لغمان د کرنې اوبو لګولو مالداري ریاست د ملګرو ملتونو د خوړو کرنې ادارې یا FAO په مالیه او د FGA موسسې تخنیکي همکارۍ د یاد ولایت د الینګار، علیشنګ او دولت شاول وسوالیو 3000 کورونا ځپلو او طبیعي پیښو له امله زیانمنو بزګرانو ته څه د پاس 1 میلیون افغانیو په ارزښت نقدي مرستې وویشلې. د لغمان د کرنې رئیس انجینر محمد جمیل خوشحال نن ازادي راډیو ته وویل، یاد بزګران د کورونا وبا او طبیعي پیښو له امله زیانمن شوي او له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ ول، چې هرې کورنۍ ته 3850 افغانۍ ورکړل شوې. د لغمان د کرنې ریاست د چارواکو په خبره، تیر کال له دغو بزګرانو سره د غنمو د اصلاح شویو تخمونو مرسته هم شوې وه. د افغانستان د کلیو بیارغونې وزارت وایي، په زابل ولایت کې د کلیو د بیارغونې وزارت د سیمه ییز پروګرام له لورې د 3.3 میلیون افغانیو په ارزښت د اوبو لګولو د کاریز جوړولو چارې 2.5 سلنه مخته تللې دي. د دې وزارت بیان فریدون ارژن نن ازادي راډیو ته وویل، دغې پروژې په ترڅ کې د یاد ولایت د شهر صفا ولسوالۍ په سید محمد خان کلي کې له معیارونو سره سم د اوبو لګولو د کاریز څاګانې، د اوبو زیرمنتون او د 50 متره په اوږدوالي د اوبو لګولو پوخ کانال د جوړېدو په حال کې دی. د نوموړي د معلوماتو له مخې د پروژې په پلي کېدو سره نږدې 1000 کاري ورځې رامنځته شوې او په بشپړېدو به یې د سیمې په همدې شمېر اوسېدونکي هم ترې په مستقیم ډول ګټه پورته کړي. د یادونې ده چې د دغې پروژې له لارې به د ځایي بزګرانو 250 جریبه کرهنیزه ځمکه او باغونه د اوبو لګولو تر منظم پوښښ لاندې راشي. او نن د کابل په شهزاده سرای کې افغانۍ د 2 بهرنیو اسعارو پر وړاندې په دې ډول بدلېږي، 1 امریکایي ډالر 88 افغانۍ 40 پوله، 1 یورو 94 افغانۍ 90 پوله، 1 انګلیسي پاوند 1.75 افغانۍ 80 پوله، 1 سعودي ریال 40 افغانۍ 70 پوله، 1 ایراني تومان 3 افغانۍ 50 پوله، 1 هندي روپۍ 1080 افغانۍ او 1 پاکستاني روپۍ 490 افغانۍ.
اوس هم راځو یوې نړیوالې موضوع ته. د بلاروس د حکومت مخالف سویتلانا تسیخانوفسکایا وروسته له هغه چې د هیواد د یو خبریال د نیولو په خاطر د یوې الوتکې مخه ونیوله، د حکومت له مخالفانو سره د نړۍ د ملاتړ هرکلی کړی. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه پرې راپور لري، جزئیات یې په دې راپور کې.
د بیلاروس د حکومت مخالف سویتلانا تسیخانوفسکایا په ویلنیاس کې د شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې په لیتوانیا او ټوله نړۍ کې د خلکو له ملاتړه ډېره خوشحاله ده. دې وروسته پر ټویټر هم په دې اړه ولیکل. دې د خپل میړه د نیول کېدو په لومړۍ کالیزه لاریون جوړ کړی. د دې میړه سیار هیس تسیخانوفسکایا مشهور بلاګر دی چې غوښتل یې د بیلاروس د زورواکي مشر الکساندر لوکاشینکا پر وړاندې د 2020 کال د اګست په انتخاباتو کې کاندید سی، خو پولیسو دی تر انتخاباتو مخکې ونیوه. دی اوس هم په زندان کې دی او په انتخاباتو کې د ګډون په خاطر له نور باندې سره مخامخ دی. په ویلنیاس کې د ملاتړ په خاطر په کیف او وارسا کې هم لاریونونه وسول. په دغو ښارونو کې د بیلاروسي خبریال رامان پراتاسیویچ مور او پلار خبرې وکړې. پراتاسیویچ او د ملګری د می په 23 نیټه د الوتکې تر مخنیوي وروسته ونیول سول. د رامان مور ناتالیا لاریون کوونکو ته وویل، زه له اروپایي ټولنې هیوادونو او امریکا غواړم چې د رامان او سوفیا په راخوشي کولو کې د مرسته وکړي. پراتاسیویچ شپږویشت کلن دی او د عامه نظم د اخلال له تور سره مخامخ دی. په دې تور دی تر 15 کلونو پورې په بند محکومېدای سي. د رسنیو د ازادۍ ائتلاف غړیو د شنبې په ورځ د مې په 9 نیټه په یوه اعلامیه کې د الوتکې د مخنیوي اقدام او د پراتاسیویچ د توقیف اقدام غندلی دی. په دې اعلامیه کې راغلی چې په بیلاروس کې د خپلواکو ژغونو د چپ کولو په هڅو کې دا ډول اقدامات اندېښمنوونکي دي. دا اعلامیه د 1 هیوادونو حکومتونو هم لاسلیک کړې ده او له مخې په بیلاروس کې 400 خبریالان او د رسنیو کارکوونکي د اګست د 9 له انتخاباتو سره په تړاو له یو نه بل ډول ځپنې سره مخامخ شوي دي. د رسنیو د ازادي ائتلاف ادارې غوښتي چې پراتاسیویچ د پراته له شرطه له نورو خبریالانو او رسنیو له کارکوونکو سره یو ځای ژر تر ژره راخوشي سي. امریکا د لوکاشینکا د دې اقدام په خاطر چې د پرواز پر مهال یې د ریان ایر الوتکې مخه ونیوله اضافي بندیزونه لګولي او اروپایي ټولنې هیوادونو د جدي بندیزونو تهدید کړی دی. لوکاشینکا د تیر جمعې په ورځ د مې میاشتې په 28مه نیټه په سوچي کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ولیدل. د ویلي چې د الوتکې د مخنیوي پیښې ته د لویدیځ هیوادونو غبرګون احساساتي دی.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
پرون د مې 29مه د پښتو ژبې ورځ ولمانځل شوه. دا ورځ په لومړي ځل د 2012 میلادي کال د مې پر 29مه په کابل کې د یوې غونډې پر مهال ولمانځل شوه چې ګڼو لیکوالانو، مخورو او حکومتي چارواکو ګډون پکې کړی و.
د یو شمیر تاریخ پوهانو په وینا پښتانه آریایان دي او د دوی ژبه پښتو هم د آریایي ژبو له ډلې څخه ده. کله چې زرګونه کاله وړاندې آریایان د بلخ په شاوخوا سیمو کې آباد شول، نو د یو بل د پوهولو لپاره دوی په یوه ژبه ګړېدل چې آریک بلل کېدل او همدغې ژبې ته د آریایي ژبو مور ویل کېږي. خو د وخت په تېرېدو سره له آریک څخه نورې ژبې هم پیدا شوې چې یوه یې پښتو ده. په کابل کې میشت د پښتو ژبې لیکوال او څېړونکی حبیب الله رفیع وای چې آریک د وخت په تیرېدو سره په بیلابیلو لهجو کې وویشل شول او وروسته هغو لهجو یا ګړدودونو د ژبو بڼه واخیسته او ځان ته ژبې ونومول شوې.
آریک ژبه د هغو آریایانو چې په شمال کې راټول شوي وو ګډه ژبه وه او دوی ګډ ژوند کول. کله چې د هغې ځای نه راوخوځېدل او په شمال کې خواره شول، ورو ورو د دوی د ژبو نه لهجې جوړې شوې او دا لهجې ورو ورو په ژبو واوښتلې. ویدي او اویستایي ژبې لرغونې ژبې دي چې په دې منطقه کې سرودونه درلودل او دې سرودونو کې مخکې له دې چې لیک رامنځته شي د ځوانانو لپاره درسونه ورکول کېدل او دوی ته د ژوند لارې چارې ښودل کېدلې.
د ډیری تاریخ پوهان په اند کله چې پښتو شاوخوا 3.5 کال وړاندې له آریک څخه بیل سو، نو د وخت په تیرېدو سره په خپل په یو شمیر ګړدودونو کې وویشل سول. په جلال آباد کې میشت د پښتو ژبې لیکوال او ژبپو محمد آصف سمیم وای چې پښتو پر یو سل څلور ګړدودونو ویشل سوی چې تر ټولو پخوانی یې ونیڅی ده.
په دې کې د لهجو شمیر دی، د لهجو ګڼوالی. فکر کوم چې د نړۍ په نورو ژبو کې به دومره لهجې نه وي. زموږ سره د ژبو په نړیوال اطلس کې چې پښتو په کومو لهجو ګړدودونو کې قید ده، هغې لپاره وایي چې 104 لهجې یا ګړدودونه ثبت شوي د پښتو. نو په دې کې زړه لهجه چې د زړې پښتو استازي کوي هغه ونیڅي لهجه ده چې همدا اوس هم د بلوچستان او سویلي پښتونخوا کې ځینې سیمې وایي دا لهجه او په هغې کې د مغزړې ژبې نښې نښانې پاتې دي.
د یو شمیر لرغون پیژندونکو او تاریخ پوهانو په نظر په لرغونو آثارو کې هم د پښتو ژبې څرک تر سترګو کېږي. حبیب الله رفیع وای د لرغون پوهانو لکیندونو وروسته له 1522 څخه تر 1480 میلاد وړاندې کلونو کې د لومړي داریوش د واکمنۍ پر مهال د ایران په بیستون غره کې د پښتو ډبرلیکونه موندل سوي چې د دې ژبې پر لرغونوالي دلالت کوي.
د پښتو په برخه کې چې کوم متنونه یا کوم ډبرلیکونه لوستل شوي په هغو کې د پښتو لغتونه او نښې خوندي دي. مثلا د داریوش په کتیبه کې چې هغه په دې منطقه او حکمراني درلوده، د ده د منطقې د ټولو خلکو د ژبو وشته چې په هغو کې د پښتو درې کرښې هم شته چې هغه د پښتو زور شعر بلل کېږي. نه اړیکه وم، نه دروژنه وم، نه زور کړه وم.
د ژبپوهانو په نظر له آریک ژبې څخه د پښتو په ګډون یو شمیر نور ژبې هم پیدا سوې چې ګڼ شمیر ویونکي لري. دا چې پر پښتو سربیره په دې سیمه کې نورې کومې ژبې آریایي ژبې وې چې له پښتو سره خپلوي درلوده یا پښتو ته ورته وې. جرمن ژبپو سباستین هاینه چې د نړۍ په څه باندې 15 ژبو او ګړدودونو باندې ګړیږي وایي چې پښتو د افغانستان د نور ژبو تر څنګ اویستا ته ډېره نږدې ده.
پښتو ژبه تر ټولو نزدیک ده د اوستا ژبې ته، چې خاص د افغانستان ژبو ته ګورو په تېره بیا هم په پښتونخوا کې ځینې ژبې شته دي وړوکې ژبې دي چې بیخي په مستقیمه لاره او سیده لاره د پښتو سره تړلي دي. اول همغه د برکه او د کنیګورم ژبه ده، زین وګړي دې ته اورموري وایي. د پنشیر په شاخوا کې ویل شوي ژبه په نامه پراچی، د منجان ژبه او نن ورځ په پاکستان کې د یدغا په نامه مشهوره ژبه همغه څلوري وړوکې ژوندۍ آریایي ژبې دي چې سیده د پښتو سره تړلي دي.
د ژبپوهنې له پلوه د نړۍ ټولې ژبې د ژبپوهنې په 122 ډلو یا ژب کورنیو کې ویشل سوي، چې تر ټولو لویه ژب کورنۍ انډو یورپین یا هندو اروپایی ده، چې د نړۍ په شاوخوا 60 هیوادونو کې 445 ژبې په خپل لمن کې رانغاړي او تر 3 بلیونه زیات ویونکي لري. دا چې پښتو د ژبو په کومې ډلې پورې تړاو لري. په کاناډا کې مېشت لیکوال او ژبپو محمد معصوم هوتک وای چې پښتو د هندو اروپایی ژبو کورنۍ کې د آریانی ژبې په شمال ختیځ شاخ پورې تړاو لري او دا ژبه د پښتنو غوندي لرغونی تاریخ لري. خو د هغه په خبره د اوسنی پښتو اصلاح سوی لیکدود څه باندې 1100 کاله وړاندې رامنځته سوی دی.
د پښتو ژبې د لیکنې په باندې یو روایت لرو په خیر اللغات کې اوریا ده سراغلی ده چې د سلطان محمود غزنوی په وخت کې ابوالحسن میوندی چې د سلطان وزیر وو هغه ته وظیفه ورته ورسوله چې د پښتو لپاره الفبا جوړ کړي. ځینې خلک دا وایي چې خصوصا علامه رشاد په دې عقیده دي چې وایي خواجه ابوالحسن میوندی چې وو هغه د پښتو الفبا اصلاح کړله او د خیر اللغات په روایت کې هم دا د اصلاح کلمه راغلې ده. نو د اصلاح د کلمې تقاضا خو دا ده او غوښتنه دا ده چې در مخه یو شی موجود و چې بیا نو دوی اصلاح کاوه.
د پوهان په نظر ژبه د هر قام د کلتور، شناخت او تشخص د ملا تیر وي او له همدغه شناخت او تشخص سره د قام وسیلې او واک تړلې وي. د ژبپوهنې له بېلابېلو معتبره سرچینو سره سم دا وخت په نړۍ کې څه باندې 9000 ژبې ویل کېږي چې پر درو برخو ویشل سوي دي. لومړی برخه چې د دې ژبو څه باندې 8% تشکیلوي انسټیټیوشنل لانګویجز یا اداري ژبې بلل کېږي، چې د سرکار یا دفتر ژبې دي او د ورکېدو یا فنا کېدو له خطره وتلې دي. په دویمه درجه کې سټیبل لانګویجز یا باثبات ژبې دي چې څه باندې 15% جوړوي او د زیاتو ویونکو درلودلو ترڅنګ ماشومان هم دا ژبې زده کوي یا خبرې پکوي. په دریمه درجه کې انډینجرډ لانګویجز یا هغه ژبې دي چې ماشومان یا نوی نسل خبرې نه پکوي او د نور لوی ژبو د غلبې له کبله د فنا کېدو له خطر سره مخامخ دي. د نړۍ په 1019 ژبو کې له خطر سره د مخامخ ژبو شمیر 2926 دی چې څه کم 40% کیږي. د ژبو د نړیوالې معتبر سرچینې اثنولوګ له سړین سره سم د ژبو د دې ویش پر اساس پښتو په ژوندیو او باثبات ژبو کې حساب کیږي او د ویونکو د شمیر له پلوه د نړۍ په لومړیو لویو 40 ژبو کې ځای لري. په پېښور کې ژبپو او څېړونکي ډاکټر خادم حسین وایي چې پښتو ژبه کې اوسني بدلونونه د دې لامل سوي چې پښتو د نړیوالو ژبو په لومړي قطار کې ودروي.
یو خدا ده چې په دنیا کې داسې پسونو چینلونه د ټي وي ګانو او د ریډیو ګانو د پښتو کې خپلې خبرونې خبرایي او دې سره داسې علاقې چې اغلته انټرنیټ هم نه رسي نو اغلته دغه ریډیو ګانو دغه د ټي وي ګانو رپورټونه رسي. دویم خبره دا ده چې پښتو کې نوي ځوانانو لیک لوست شروع کړی دی او تیر شوي 100 کلونو کې صرف په پېښور کې پښتو کې په زرګونو کتابونه په نثر کې چاپ شوي دي، مخکې په شاعرۍ کې چاپ کېدل دا په نثر کې چاپ شوي دي. دریمه خبره دا ده چې د ټولنیزې رسنو په ذریعه پښتو ژبه مسلسل د لیک او د لست په ذریعه او د وینا په ذریعه ډېر زیات استعمال کوونکي هم لري.
خادم حسین زیاتوي چې پر دې سربېره یو خوا په نړۍ کې دا بحثونه زیات شوي او بل خوا په پښتنو کې دا پوهه او احساس راژوندی شوی چې لومړنۍ زده کړې باید په مورنۍ ژبه وي. په نړۍ کې تر ټولو زیات پښتانه یا پښتو ویونکي په پاکستان کې استوګن دي چې د دې هیواد د 2019 کال له سرشمېرنې سره سم د څه باندې 2.5 میلیونه نفوس څخه شاوخوا 8.5 میلیونه نفوس لري چې 3.24% کېږي. پښتو له پنجابي وروسته د پاکستان دویمه لویه ژبه ده. برخه د بیلابیل سرچینو او څېړون لمخې د افغانستان له اټکل سوي 15 میلیونه نفوس څخه څه باندې 50% پښتانه دي او پښتو هلته د ملي او رسمي ژبې حیثیت لري. پر دې سربیره د نړۍ په یو شمېر نور هیوادونو کې هم پښتانه ژوند کوي چې شمېر یې څه باندې 15 میلیونه ته رسیږي.
مننه چې ازادي راډیو واوري.
په همدې راپور سره د دغه خبری خبرونه خبری مسائل رانغاړو. د غرمې 12:30 بجې دی لاند خبرونه له صفی الله ستانک زین اورو.
سربیره په دې چې په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان د اړیکو له سړښت خبرونه ورکول کیږي، د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خپل افغان سیال حنیف اتمار ته د پاکستان د سفر بلنه ورکړې. دا بلنه پرون په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان د شاه محمود قریشي په استازیتوب ښاغلي اتمار ته رسولې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي، له منصور احمد خان سره په ټلیفوني خبرو کې د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمار د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو په پیاوړتیا ټینګار وکړ. د ننګرهار امنیتي چارواکي ادعا کوي چې په اچین سوالی که نه ویشت وسلوالو طالبانو ته مرگ جوب لاوخته ده. دا خبر د ننګرهار د امنی قماندانی ویاند فرید خان رسنیو ته په یو پیغام کې کړي. د کاپیسا پولیس وایي په تګابل سوالی کې په یو کور د هاواند لګیدو له امله شپک تنه وژل شوی او لس نور کسان ټپیان دي. د امنی قماندانی ویاند شایق شورش ازادي راډیو ته ویل، پیښه تیر ماښام 6:30 بجې د تګابل سوالی په انارجوی کلی کې رامنځته شوې. دا ادعا کوي چې د هاواند مرمۍ د طالبانو لخوا توغول شوې وه. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد بیا په خپل ټوټر باندې لیکلي، د تګاب د انارجوی په برید کې افغان پوځیان لاس لري. د بیلاروس د رژیم مخالف مشر سویتلانا تخانفسکایا د دغه هیواد د زورواکي الکساندر لوکاشینکو د غندلو لپاره نړیوال ملاتړ وستایه. برټانوي رسنیو راپور ورکړی چې د دغه هیواد صدر اعظم بوریس جانسن په یو لړپټ مراسمو کې له خپلې کوژدنې کاری سیموند سره واده وکړ، او په ترکمنستان کې د دولتي ادارو او شخصي کمپنیو مشرانو ته امر شوی چې د ولسمشر د پلار د مړینې د غم رازي لپاره خپل سرونه ورخي.
که غواړی دا خبرونه په تفصیل سره واوري یا یو ولولې زموږ ویب پاڼه ته ورشي، ازادي رادیو ډاٹ کام یې آدرس دی. اوس هم ورزو د خځو په اړه ځانګړي پروګرام ته چې قربانې زموږ همکاره ملالۍ بشیر ده.
نور بس دی شکست سکوت.
السلام علیکم، ازادي رادیو ته شرغ لاست. نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروګرام نور بستی یا شکست سکوت خبريږي. زملالی بشیریم تخنیکی چاري میرحمت صاحب فرمخړي. په دې خبرونه کې د نن ورځې لومړی میلمنه ناجیه طارق د چین نسایي ولادي ډاکټره ده، او د خبرونی دوهمه میلمنه مو توراج اکبری چې په کونړ ولایت کې د شذې د شذو لپاره موسسې رئیس ده. نن په دې پروګرام کې پر دې موضوع خبرې کوو چې ګڼ کورنۍ له دې ستونزو سره مخامخ دي چې کوچنیان یې نه کېږي. د کوچنیانو نه کېدل په دې معنا چې یوه جوړه نسي کولی حمل ونیسي، او یا دا ستونزه نه یوازې ښځې بلکې نارینه هم ورسره مخامخ دي. په ټوله نړۍ کې 15% جوړې د حمل نه نیول کېدو له ستونزې سره مخامخ دي. د ریپروډکټیو بایولوژیکل اندوکرینالوجي ادارې د 2015 کال د ارقامو له مخې په نړۍ کې 8.5 میلیونه جوړې کوچنۍ نسې زیږولی. په امریکا کې 9% نارینه او 10% ښځې چې عمرونه یې د 45 او 44 کلونو ترمنځ دي، د کوچني نه کېدو له ستونزې سره مخامخ دي. نن موږ پر دې موضوع باندې خبرې کوو چې په افغانستان کې د جوړو چې کوچنیان یې نه کېږي، د دې ستونزې لاملونه څه دي؟ آیا دا ستونزه یوازې له ښځو سره ډیر تړاو لري که یوازې له نارینه وو سره ډیر تړاو لري، او که یو په دواړو برخو کې دغه ستونزه سته؟ د دې لاملونو ته به ګورو، او همداراز به پر ستاسې تلیفونونه هم اخلو. په دې برخه کې به ستاسې تبصرې او پوښتنې که د ډاکټر صاحب ناجیه طارق څخه تاسې کومه پوښتنه لرئ کولای سئ چې موږ ته زنګ ووهئ. زموږ همکار صافی صاحب اوس هڅه کوي چې له دوی سره زموږ تلیفوني اړیکه قایمه سي، او موږ د دوی سره خبرې پیل کړو. اوریدونکو، تاسې که غواړئ چې زموږ له میلمنو څخه پوښتنې وکړئ، او یا هم کومه تبصره لری، یا هم په خپل کلی کور کې کومه دا ډول کیسه لری چې د جوړو د کوچنی نه کېدو له کبله ځینې کسان له تاوتریخوالي سره مخامخ سوي دي، تاسو کولای سئ چې موږ ته زنګ ووهی. آزادی رادیو ته مستقیم تلیفون کولای سئ او زموږ د تلیفون شمیرې به درته ووایم. د تلیفون شمیرې د 0008225555 او 0999203540. لکه تاسو ته چې مې وویل زموږ د نن ورځې خپرونه کې دا پر دې موضوع خبرې کوو چې ځینې جوړې په ټوله نړۍ کې د کوچني نه کېدو له ستونزې سره مخامخ دي او دا ستونزه په افغانستان کې څه ډول ده. په افغانستان کې هغه خلک چې له دې ستونزې سره مخامخ دي څه ډول صحي او روغتیایي خدماتو ته لاسرسی لري، ډاکټران څنګه د دوی تشخیص کولای سي او څه ډول د دوی سره مرسته کوي چې دوی وکولای سي چې حمل ونیسي او کوچنی یوسي. د ارقامو په اړه مې تاسو ته د نړۍ د ارقامو یادونه وکړه، خو په همدې حال کې مې د امریکا ځینې ارقام درته وویل. د افغانستان په اړه باندې نوي معلومات چې په جوړو کې دغه ستونزه چې کوچنۍ نه کېږي، په دې برخه کې ډېر معلومات په لاس کې نسته، ځکه چې په افغانستان کې د سټاتیسټکس یا احصایې د راټولولو یا ډاټا د بشپړولو داسې ډېر امکانات نه وو چې ادارې دغه احصایه و ارقام راټول کړي او بیا یې له نورو نړیوالو ادارو سره شریک کړي. اوس هم ورځم خپل اوریدونکو ته کېدای سي چې ځینې اوریدونکو موږ سره تماس نیولی وي او د دوی ژغ به واورو. په همدې حال کې موږ هڅه کوو چې له خپلو میلمنو سره تماس قائم کړو. ورځم اوریدونکو ته مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. تاسو خپل نوم وایست او که کوم تبصره لرئ مهرباني وکړئ.
دما نوم همدرد عزت د ډاکټر صاحب ناجیه صاحب پوښتنه کوم چې د اولاد د وقفې لپاره کومې لارې چارې ارزانه او د عوارض جانبه دي راته په ګوته کې.
ډېر زیاته مننه همدرد صاحب. زه به دغه پوښتنه د خپلې میلمنې مخې ته کښېږدم، د ډاکټر صاحب ناجیه طارق چې د دوی سره زموږ تماس قائم سي چې دوی تاسو ته په دې مورد کې ځینې مشورې درکړي. اوس هم ورځم ځینې نورو اورېدونکو ته مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده. بلې مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده. بلې ستاسو ژغ موږ ته راځي.
وعلیکم السلام.
بلې تاسو که موږ ته خپل نوم وایست. بلې موږ اورو. تاسو زموږ سره اوس پر لیکه یاست، په راډیو کې ستاسو ژغ اورېدل کېږي. که تاسو خپل نوم وایست او که کومه تبصره لرئ مهرباني وکړئ.
سلام تا ته خور او د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته. احمد همدرد در سره پاړي کا کېم د لغمان نه.
همدرد صاحب ډېر
مننه. ما یو پښتنه دا خورې سي ما دغه پښتنه دا کنه لمې لمنې نه سي یو په طبیعي نشتون د په خزه کې راځي کنه او په خنر کې راځي کنه بیل دین نور کوم مرزونه دی او کوم ستونزې دي چې هغه یې سبب کیږي چې ماشوم ونه ځي کول سي کنه. دغه پښتنه ده.
بلې همدرد صاحب ستاسو ژغ موږ ته راځي. ستاسو خبره مو واورېدله او ستاسو پوښتنه مو هم واخیسته. بلې زه فکر کوم چې زموږ رابطه د خپل اوریدونکو سره قاطه سوه. اوس هم فکر کوم چې زموږ د میلمنې تلیفون نه دی وصل سوی. ورځو بل اوریدونکو ته مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
بله السلام علیکم. ملالی بچی خو تاسو سلامونه وایم، تاسو دلخانو ته سلامونه وایم، ورځ په خیر وایم.
وعلیکم سلام. بله ستاسو ژغ موږ ته راځي. تاسو خپل نوم وایست.
زبانم نجبلاری دی ایلمن ولایت میاری کنی ولایت اخور
نجبلا سب دیر من انا چی تاسی بله مهربانی مهربانی
زما د دوه ماګان د خور بس د ځای یا نه کیږي دی چې ډیر وخت یې د واوی عملیاتونه په پاکستان کې وکړه بس دوه راغلونه نه لګي په هیڅ رکه به یې نه کیږي ډیر تخصصونه یې وکړه ډیر دغه یې وکړه بس دوه سره په کیږي دوه راغلونه نه لګي که شروع یې لګي دوی دوه وخت هغه کې نو مې انده پاتې
نجیب الله صاحب ډیر مننه دغه پښتنه به موږ د ناجیه طارق صاحب څخه وکړو چې دا رقم جوړې چې اولاد یې نه کېږي دوی څنګه کولای شي چې د پدې برخه کې مرسته ترلاسه کړي او ډاکټران یې سم تشخیص کړي ورځم یو بل اوریدونکي ته مهرباني وکړي ازادي رادیو ده
السلام علیکم محترم ملالی جانې
وعلیکم السلام تاسو خپل نوم وایست او کوم پښتنه لري یا تفسیره
نن می کشمیر خان زرملوال د خیبر پښتونخوا ریپورت نستا سره د ټلیفون کار خو سلام سلامونه ونی چې له تاسو ته محترم اوریدم کو ته دواړو ملمنو ته وړاندې کوم او بشرګوخ صاحب ته هم د مالخانه ځنګړي سلامونه ورسه محترم خو
ډیر مننه کشمیر خان صاحب زرموال ک تاسو کومه تفسیر لري مهرباني وکي
تبصره خدا تبصره د مالند د دا تاسو د پروګرامونو ستاسو وړاندې کوي یقینا دا د خلکو لپاره ډیر ضرور دی یعنی مثلا دا راډیو شته د ازادي راډیو خلک غوړي لیدونه ډیر معلوماتي خرچه تحصیلي یو خبره ده او بل یو لنډ خبر کور دا غواړم مثلا د کډوالو څنګه تاسو ته وجو کړی دا ډیره ښه خبره ای مثلا زه ګوره خپل باندې کله کله رابطه سره کوم تاسو هم کارانه ته معلومه ده او بل ملمنونه مې پوښتنه ده دا چې دا هر هغه څوک چې مثلا اولاد نه لري هغه ډیر کوشش کوي د ډاکټری تبابت نه علاوه د تعویز او مثلا د دم او دې شیانو تم ډیر ترجیح ورکوي نو په دې کې مثلا دواړه سعید او څنګه دا پښتنه کې ملمنو مسته کې د نور خو وخت واړه مده
ډیر زیاته مننه زرموال صاحب چې تاسو موږ ته زنګ وهلی ستاسو پښتنه به موږ د ملمنو مخې ته حتمن ایجدو اوس هم یو بل اوریدونکو ته مهرباني وکړي ازادي راکړي وعلیکم السلام تاسو جغ مشترازی تاسو کولای سي چخپل نوم یاد کی او کوم خبره کوي مهرباني وکي فکر کوم چې زموږ جغ د اوریدونکو سره سم نه دی وصل اوس هم ورزم یو بل اوریدونکو ته مهرباني وکي د ازادي رادیو شکست سکوت پروګرام دی
السلام علیکم
وعلیکم السلام تاسو لطفا خپل نوم وایست
بس خورجان چې کوم ډاکټر چې موږ ته پوښتنه ده چې کوم کوم د واره خاص چې واکسین سم ورسره کیږي کوم وخت ورسره کیږي او زه یم چې په ټیکا ولایت کې هم یو ورسره چنار کوي ما
ډیر زیات مننه چنارګل صاحب موږ به ستاسو پښتنه د ډاکټر صاحب څخه وکړو زه فکر کوم چې موږ ملمنه ډاکټر صاحب ناجیه طارق له موږ سره وصل ده طارق صاحب ډیر مننه چې راغلی او خبرونه ته
سلامات اوسئ
ډاکټر صاحب زموږ دینو اوریدونکو تاسو ته پښتنې پریښودلې زه به د دې پروګرام موضوع تاسو ته لکه څنګه چې معلومه ده چې د ځینو جوړو کوچنیان نه کیږي نو دوی له څه ډول ستونزو سره مخامخ وي لومړی پښتنه به تاسو ته د همدرد صاحب وکم هغه ویل چې د همدرد صاحب د اولاد د نه کېدو د وقفې په اړه پښتنه وکړل نجیب الله صاحب ویل چې د دوی دوه ماماګان دي او اولاد یې نه کېږي دوی ته ډیر تداوی کړي د خو څه فائدې نه درته کړي تاسو کولای سي ډاکټر صاحب چې په دې اړه یو څه معلومات ورکړي او ریدونکو ته چې په نارینه کې دغه ستونزه څومره ده څنګه وی او په شذو کې
بلې لومړی باید ناباروري موږ تعریف کړو چې ناباروري څه شي ته وایي هغه شیزه چه بینجا دوش نداره سن لږ د یو کال هغه یعنی جنسي رابطه منظم به وي او د هیڅ ګونه د پیشګیري د باروري دپاره کوم وسایل یا دوا استفاده نه کوي او هغه ماشوم نه راولي هغه ته موږ ناباروري وایو. او دا ناباروري که هغه څوک پنځه دېرش سنې پور ته دي که تر شپږ میاشتې هغه دا تعریف کې د بخه ما وکړل ماشوم نه راولي باید ډاکټر ته لاړ شي. او معمولا هغه ښځې او نارینه چې واده کوي لس تر پنځه لس فیصده هغوی یعنی ناباور دي او ماشوم نه راولي. دا څلوېښت فیصده مربوط به نارینه ده او څلوېښت فیصده مربوط به ښځې ده او لس فیصده مربوط به دواړو ده او لس فیصده هم اصلا علت نامعلوم ده. دا هم دا مشکلات ممکن تا نارینه کوي چې هغوی تناسلي سیستم کوم مشکلات ولري یا کوم ناروغي ولري چې هغه معنی کېږي یا ځینې همداسې ذاتي سوی شکل یا مشکلات لري چې هغوی نشي کولی چې ماشوم راولي. اوس زه غواړم چې دا پوښتنه وکړم چې دوی دواړه خپل معاینات کړي دي یا نه او د دوی معاینات نتیجه څه شی دي؟
بله دا بل استاس ژغ مشتره زی ډاکټر سیب د دوی دغه معلومات مشته پرې نه شودل. دوی مشته یوازې هم دا پښتنه کړې و چې د دوی ماماګان دغه استونزه لري دواړه اولاد نسی کولای. که مخکې ولاړه سم ډاکټر سیب تاسو یادونه وکړه چې څلوېښت څلوېښت فیصده په دواړو نارینه او ښځو کې دغه استونزه سته، یعنی دا استونزه بیخي برابر او مساوي ده. کولای سي چې ښځه له دې استونزې سره مخامخ وي او یا هم کدای سي چې نارینه سره مخامخ وي. کله چې موږ بلې مهرباني
موږ په افغانستان کې دا تجربه لرو هر کله چې یو جفت یعنی دوی واده کوي بیا ماشوم نه راولي هغوی ټول فکر کوي چې یوازنی مسئول چې ماشوم راولي هغه ښځه دي. او که ښځه روغه وه ماشوم کولی شي چې موږ کولی شو چې راولو، که ښځه کوم نقص یا کوم صحي مشکلات درلودل موږ نشو کولی چې ماشوم راولو.
ډاکټر صاحب
خبره
بلی ستاسی جغ مشتقه تا
قطرازی
دکتر سیب ستاسی جغ مشتقه تا قطرازی که تاسی نشق پل موقعیت تا تغییر ورکی چی آواز سمراسی بلی جغ مقطع قطع
کیجی
بلی دکتر سیب ستاسی جغ قطرازی که تاسی لج موقعیت تا تغییر ورکی چی مشتستاس سمجا جغ وز هم قطع کیجی ستاسو جغ راځي خو قطع
خپل
تاسو خپل خبرو ته دوام ورکړئ مهرباني وکړئ.
مسئله او منطقی نشته ذکر چه نارینه او شیرینه دا تخمونه یا زکی چې دا ماشوم به پیدا شي. هر کله چې دا مشکلات نارینه درلودل او یا شیرینه درلودل دا به کیږي چې هغوی ماشوم رانوي. د همدې خاطر نه باید کله دوی ماشوم نه راوړي دفتر ته دوامه لاړ شي، خپل معاینات تکمیل کړي. دا تشخیص چې مشکلات ښځه لري یا د هغه میله لري، که میله درلودل باید هغه تداوي وشي، که ښځه درلودل باید هغه تداوي وشي. او ځینې وختونه دوامه مشکلات لري، باید که دوامه تداوي وشي.
بله،
زه نه پوهېږم چې دا د دې ماما کوم معاینات کړی ده او کوم مشکلات لري. هغه په خپل وخت کې سوالونه ځواب ورکړي وو. دا خبره وه چې هغوی ډاکتران کتلي دي، هغوی ته نتیجې څه شی ویلي دي چې نقص کوم یو لري، نارینه لري که د هغه ښځې مشکلات لري.
ډېره مننه.
ځکه چې حتی نارینه هم کولی شي ځینې مکروبي امراضونه دي، ځینې هورموني تشعشعات دي، جینیتیکي موارد دي، د سګرټ او الکول کلیان دا شیان دي، او نور
ډاکټر
دي چې استفاده کوي نارینه، او ډېر مسایل دي چې نارینه هم کولی شي چې دا مشکلات ولري. او
ډېره مننه. بله، ډیره مننه ډاکټر صاحب تاسو د معلوماتو څخه. اوس هم زموږ د خبرونې دوهمه میلمنه توراج اکبری صاحب هم را سره پر لیکه ده. اکبری صاحب، مننه چې خبرونې ته راغلی.
مننه تاسو نو تاسو د ټولو همکارانو ته نیکې هیلې سلامونه وړاندې کوم.
اکبری صاحب، تاسو په کونړ ولایت کې د ښځې د ښځو لپاره موسسې رئیس یاست. په کونړ ولایت کې او د افغانستان پر کچه باندې موږ د جوړو د کوچنی د نکیدلو له ستونزو سره څومره ډیر مخامخ یو. زه غواړم چې تاسو سره پر دې برخه باندې خبرې وکړم چې په دغه ستونزه چې د ځینې جوړې سره مخامخ وي، آیا داسې تر سترګو کېږي چې تر ډیره د دې ستونزې پړه پر ښځو باندې اچول کېږي؟
مننه تاسو نه. هم دا همغه په کم عمر کې د نجونو واده کول دي چې په کم عمر کې واده شي، هغه په همدغه کم عمر کې واده شي، نو په دې خاطر باندې ډېرې خویندې شته دي چې ماشومان نه شي زیږولی.
اکبری صاحب، تاسو د داسې کیسو سره مخامخ شوي یاست په خپل ځای کې چې ځینې ښځې چې مشکل یا ستونزې اصلا په نارینه کې وي، خو د دوی څخه بیا هم غوښتنه کېږي د ښځو څخه چې باید کوچنۍ وزېږوي، ځکه چې داسې انګېرل کېږي چې دا ستونزه شایي د ښځې وي.
همدغسې قضایا موږ ته راځي چې زموږ ډېرې خویندې تیران جوړي، او زموږ ډېرې خویندې دي چې همدغسې په کم عمر کې واده کېږي، په بده کې، په بدل کې، په میراث کې، جبري ودونه. همدغه لاملونه دي چې زموږ خویندې ورسره لاس او ګرېوان دي. که په کم عمر کې واده شي، هم د تعلیم نه بې برخې شي، هم د خپل صحت نه زیانمنې شي، ځکه هغې ماشوم نه شي زیږولی. که چېرته ماشوم وزېږي، هغې په پالنه، په روزنه، په هغې باندې نه پوهېږي، د شیدو په ورکولو باندې نه پوهېږي، هغې نه ماشوم سوی تغذیه شي، اخیر دا چې لامل یې د مرګ سبب وګرځي.
بله، اکبری صاحب، آیا تاسو په دې فکر یاست چې کله چې یو جوړه ونه توانېږي چې حمل ونیسي، کوچنۍ وسي، آیا باید دوی اول دغه هڅه ونه کړي چې ولاړ سي ډاکټر ته معلوم یې کړي چې ستونزه په کوم یو کې ده، د دې پر ځای چې نارینه ولاړ سي بیا بل واده وکړي؟ داسې هم ډېر تر سترګو کېږي چې هغه ستونزه په نارینه کې وي، خو دوی بیا دوهم درېیم واده حتی کوي.
ډېرې خویندې همدغسې مشکلاتو او همدغسې ستونزو سره مخامخ شوي دي چې خاوند ماشوم، یعنی د خاوند
روغ نه یی هغه معینات ته ضرورت لري همدغسې زمونږ خویندې د خشونتون سره مخامخ چې اخه اولب جوړ شي په دغه منځ کې هغې ولګېږي بله ښځه وکړي د بلې ښځې نه یم اولاده نه شي بله وکړي د هغې نه یم اولاده نه شي نو ټول اپړه زمونږ په خویندو بېچارهګانو باندې چېږي چې یعنې دا ستاسې نیمګړتیا ده چې تاسې ماشوم نه شئ زیږولی همدغسې وال کېږي ټکول کېږي له ټکوب سره مخامخ وي رقم رقم خبرو سره مخامخ وي په رقم رقم نومونه یي کېنیي پاتیي ټول همدغه خشونتونو لاملونه دي چې زموږ خویندې د دې تاوتریخوالي قرباني کېږي.
اکبری صاحب یوې بلې خبرې ته هم غواړم چې ستاسو پام راوړم، که تاسو پر دې اړه یو څه ووایاست چې کله چې یو نارینه کوچنی نس پیدا کولای داسې خلک یعنی زموږ په ټولنه کې داسې فکر کېږي چې دا خبره یعنی د شرم وړ ده، ولې باید افغانان دغه دود تغییر نه کړي؟ ولې باید دغه شرم د یو نارینه د نارینهتوب سره تړاو ونه لري؟ ځکه چې دا یو ستونزه ده د هر انسان ورسره مخامخ کېدلای سي. ما دغسې هم ځینې کیسې اورېدلې دي او دا رقم کیسې زموږ په ټولنه کې سته چې یو نارینه په ځان باندې خبر سي ډاکټر ورته ووایي چې ستا کوچنی نه کېږي خو دی بیا هم ځبل واده کوي په دې خاطر چې د خلکو یو څو کلونو پورې د خلکو خولې چپ کې چې د هغوی پام د توان وړي. آیا دغه امکان لري چې یو نارینه ووایي چې دغه مشکل زه لرم او په دې کې ستونزه نه ده، دغه د خدای پاک کارونه دي، آیا دغسې امکان نه لري؟
ولې نه، همدغسې قضایه موږ ته راغلي دي چې ډېرې خویندې شته دی چې د خپلو ننګیانو نه تقاضا کړې ده که زما د زوی مایو وایي بېدبي دې ډېره معافي زما د ځی مایي به دی یعنې ته کولی شي د بل چا سره جنسي اړیکې ونیسي او زما میراث په دې باندې راټینګ شي. ډېرې خویندې هڅولي دي دغسې بدو کارونو ته چې زه یعنې د خپل ځی یو نوم وکړم چې زما د ځی ماشوم پیدا شو یا ماشوم یې وشو. همدغسې قضایه شته دی، همدغسې خویندې شته دی چې زما خویندې ورسره لاس او ګریوان دي او همدغه ټوله پړه په هماغه ښځې باندې ورچوي یعنې ته نه شي کولی چې ماشوم وزېږي موږ به بله ښځه وکړو بله به وکړو مګر به اولادونه پیدا کړو. خو دا ټول د زمونږ عامه پوهاوي کچه ډېره ټیټه ده، زمونږ د خلکو ذهنونه روښانه نه دي، زمونږ خلک تعلیم یافته نه دي. که چېرته زمونږ خلک تعلیم یافته شو ذهنونه روښانه شو نو هېڅکله به په کورنۍ تاوتریخوالی د ښځې او د خاوند په منځ کې رانه شي. خو زمونږ ټولنه چې وروسته پاتې ده همدې خبرو په خاطر باندې چې زمونږ ټولنه وروسته پاتې ده او زمونږ خویندې د خشونت سره مخامخ کېږي.
اکبری صاحب په اخره کې که تاسو یو څو خبرې په دې اړه وکړئ چې د عامه پوهاوي په برخه کې څه کېدلای سي چې د ټولنې دغه ذهنیت تغییر وکړي؟
اول نه، عامه پوهونه ډېره زیاته ښه ده زموږ د خویندو دپاره، هم زموږ د ورونو دپاره. که دغه عامه پوهونه زموږ لرې پرتو سیمو ته ورسېږي او زموږ هغه ورونه او هغه خویندې چې د خپل هغه حقوق نه ناخبره وي بې سواده وي هغه نه پوهېږي، نو په دې خاطر باندې که دا پروګرامونه لرې پرتو سیمو ته وغځول شي زموږ د خلکو ذهنونه به روښانه شي او د میډیا د لارې د راډیو د لارې د اخبار د لارې د مجلو د لارې زمنګ خویندې ورونه خبر شي د خپل حق حقوق به وپېژني چې یعنې ښځه هم په ټولنه کې یو نیم قشر تشکیلوي.
اکبری صاحب ډیره مننه ستاسو د وخت څخه چې په دې خپرونه کې مو ګډون وکړ. اوریدونکو زموږ د خپرونې وخت نور پای ته رسیږي. په دې خپرونه کې ناجیه طارق صاحب چې نسایي ولادي ډاکټره ده او توراج اکبری صاحب چې په کونړ ولایت کې د ښځې د ښځو لپاره موسسې رئیس ده دوی را سره پکې ګډون وکړ او تاسو هم راته زنګونه ووهل ستاسو پوښتنې مو واخیستې او تبصرې راتلونکې اونۍ به بیا له تاسو سره یو. تر بیا مو پر خدای سپارم.